په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. سهار مو په خیر او السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د غویا ثور 11 د می میاشتې لومړۍ نیټه. د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي چې په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوهې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې ډېر شو بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک له لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل شوي چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورونا غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. د روان 2023 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول شوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووینونس ناروغیو د تداوی لپاره یو سل بستریز روغتون پرانیستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر آژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانیستلو سره به د نورو خدماتو تر څنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرې ده چې تر 2023 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 2 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کیږي چې دوی دورې په واقع پاتې وي او تر 2023 میلادي کال پورې خپل قدرت د دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنو کې له 50% زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړی او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مشکوک مشر د وجل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې پر ورځ وژل شوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړ برخمنو محلي پولیسو د شنبې پر ورځ د افرین سیمې په شمال ودیست کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه شوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دیر اسول. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعت خبري مجله کې ووریدل. د دې خبري مجله په خبري راپورونه کې اوري نن د قطر پلازمینه د وحې کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه کیږي چې مشرۍ به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. د دې غونډې په باب د ښځو د حقونو لیوي فعال سره مرکه هم خبرو.
د ملګرو ملتونو ناسته په دوحه کې د افغانستان په وضعیت لپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي.
ګرد خبریلان وایي چې دوی لا همکاري او ځاني خوندیتوب نه لري. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت وایي چې 60 کال به 1500 افغانان حج ته لاړ سي. روسیې د پوځ د لوجستیکي چارو مشر لری کړی او پر ځای یو نوی کس ګمارلی. دا چې دا خبره څه اهمیت لري په یو راپور کې اوریدلی سي. تر 15 بجو نور مسائل هم څیړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یوه ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونه دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یوه ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کار کوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیز موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 5% ترلاسه کړې ده.
پورا پور کې مور دل چی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. په دې دوه ورځنی غونډه کې به د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي د افغانستان پر روان وضعیت او د هغو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې کوي چې د دې هیواد له میلیونونو اړو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د دوام خنډ ګرځېدلی دي. نوریس نوری پر دې موضوع د کابل پوهنتون له پخوانی استاد او د ښځینه حقونو له فعال سوریا پایکان سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ملګرو ملتونو ویلي له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو له وی خو نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې پر بس پنو لاس نیولی. له بلې خوا طالبان هم د ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو ټینګ ولاړ دي. ملګري ملتونه په دغسې یو حالت کې څه کولای شي؟ میرمن پایکان وایي
ټولو ته معلومه ده چې ملګرو ملتونو سازمان یو غیر سیاسي سازمان دی چې څلور مهمې وظیفې لري. یو مهمه وظیفه یې دا ده چې جنګ ځپلو او بېوزلو خلکو ته مرسته وکړي. دا وظیفه ډیره مهمه وظیفه ده چې زمونږ خلق اوس په یو بد وضعیت کې اخته دی او دوی اقتصاد نه لري، کار نه لري. ملګرو ملتونه باید خپل وظیفه سرته ورسوي او دوی ته مرسته وکړي او خپل مرسته بندو نه کړي.
آیا ستاسو په نظر په دې غونډه کې به داسې پریکړه وشي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې خپل چلندونه بدل کړي؟
د ملګرو ملتونو ناست په دوحه کې د افغانستان په وضعیت لپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي، اما طالبان د دوی ناست و فیصله ممکن و نمنی، ځکه چې دوی نه غواړي چې د سازمان ملل متحد او یا د ملګرو ملتونو اعلامی او قطعنامی قبول وکړي، ځکه چې دوی وایي داسې ناستې او داسې فیصلې او قطعنامی د طالبانو د داخلي چارو مداخله دی او دوی مداخله ګڼي. طالبان یو سختدریزه پالیسی لري چې د دوی پالیسی د ملګرو ملتونو د قوانینو سره برابر نه دی، او غالم وایم چې دا یو نوع سرغلونه دی او داسې پالیسی د خلکو او په ګټه نشته.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د ښځینه حقونو فعاله سرایا پایکان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
facebook.com/azadiradio
آزادی رادیو تا غوژیست. پاونسان کې یو شمېر خبريالان د آزادی رادیو د درویو ژورنالیستانو په ګډون د نهو خبريالانو د وجل کېدو د پنځم تلین په مناسبت وایي چې لا هم کاری او ځاني خوندیتوب نه لري. پنځه کاله مخکې د غوی پر لسمه د کابل په شش درک سیمه کې پر یو شمېر خبريالانو چې د یو بلې پیښه د پوښښ لپاره تللي وو ځانمرګي برید وسو، چې د نورو ژورنالیستانو په ګډون پکې د آزادی رادیو درې خبريالان عباد الله حننزی، سباون کاکړ او فرشته محرم درانی هم وجل سول. دا هم تفصیل
په دې لسو او نیوم کال کې د غوایي په لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په یو شمیر خبريالانو چې د یو بلې چاودنې د پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو ځانمرګی برید وشو. په دې پیښه کې چې د ازادي راډیو درې خبريالان عباد الله حننزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دوراني په ګډون نه ژورنالیستان ووژل شول، خو داسې مهال چې له دې پیښې پنځه کاله تیر شول او آن نظام هم بدلون وکړ، لا هم په افغانستان کې خبريالان د ځاني او کاري خوندیتوب احساس نه لري. د دې خبريالانو له ډلې مروه ازادي راډیو ته وایي دوی د طالبانو په حکومت کې لګڼو ستونزو سره مخ دي او هیڅوک یې ملاتړ نه کوي.
په افغانستان کې خبريالان یو ډیر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي. د خبريالانو امنیت اصلا د حکومت لخوا نه تضمینېږي، یعنی خبريالان ځنه امنیت نه لري.
نوموړي زیاتوي ډیری خزینه خبريالان له دندې ګوښه شوي او اوس په کورونه کې ناست دي چې اقتصادي حالت هم چندان ښه نه دی. یو بل خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله ونغښنوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل طالبان اجازه نه ورکوي چې په خبريالۍ کې خلاص لاس ولري.
هغه خبريالان چې غواړي د ټولنې حقایق انعکاس کړي څارل کېږي، په بېلابېلو پلوونو نیول کېږي او د ژورنالیستیکي اصولو عملي کېدو ته خبريالان نه پرېښودل کېږي.
ژورنالیستیکي برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
دی طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد دغه خبريالانو د ادعا او د خبريالانو د وژنو د قضیو د څارنې په اړه زمونږ پوښتنې ځواب نکړي، خو تر دې وړاندې د خبريالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه او د دوی زورول رد کړي وو. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د خبريالانو مرکز د کپ په 28مه د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپاره کړي کلنۍ راپور کې لیکلي وو چې په 1401 کال کې د نورو کلونو پرتله د خبريالانو سره تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی دی. په دې راپور کې زیاته شوې چې په 1401 کال کې د خبريالانو سره د تاوتریخواله او د رسنۍ له قانون څخه سرغړونې 238 پیښې ثبت شوې دي. همدا ډول د بې پولي خبريالانو سازمان د 1401 کال د جدي په میاشت کې ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په نړۍ کې شاوخوا 1700 خبريالان وژل شوي چې یو او یا پکې په افغانستان کې دي. بلخوا بیا د افغانستان د ژورنالیستانو د سرتاسري شورا رئیس حفیظ الله بارکزی ادعا کوي چې حکومت ششترک د پیکي په ګډون د خبريالانو د وژنې دوسیه په سمه توګه تعقیب نکړي.
د 2013 کال کې ډیرې وخت په پیخه وسو او په څنګه د خبريالانو د قندار او پوسټو او ششترک کې په دې اړه د حکومت هیڅ تحقیقات کړی نه دي. هر څه چې خبره کړې و فقط همدغه خبرې و، نه عمل نه.
خو ښه خاغلی بارکزی دا و نه ویل چې وس مهال د خبريالانو وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی او که د خرابېدو پر لور روان دی. بارکزی داسې مهال د ادعا کوي چې د تیر جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ششدره کې په خبريالانو د شوي ځانمرګې برید په جرم 15 تنه محاکمه شوي چې درې یې په اعدام او دوه تنه یې په 14 کلونو زندانونو محکوم شوي دي. خو واک ته د طالبانو د رسېدو پر مهال د دې ډلې لخوا د افغانستان ټول زندانونه مات شول چې له امله یې ټول زندانیان وتښتېدل. دا معلومه نه ده چې آیا دا کسان هم په دې زندانونو کې وو او که نه. په ششدره کې په خبريالانو د شوي ځانمرګې برید مسؤول داعش وسلوالو ډلو منلی وو.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
او سمه یو بهرنی مسأله، روسیه د پوز د لوجستیکی چارو مشر لري کړي او پر ځای نوی کس کومارلای دی. مسکو دغه اقدام داسې مهال کوي چې اوکراین په دې وروستیو کې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د جر پیلېدو خبره کړې ده. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې مخته وړي. نور په دې راپور کې
د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د لوجستیکي چارو مشر جنرال میخایل میزنسف له دندې لرې شوی او پر ځای د ملي ګارډ پخوانی چارواکی الکسی انکوزمنکوف ټاکل شوی دی. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې کوزمنکوف د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په توګه ټاکل شوی او هغه به د وسلوالو ځواکونو د لوجستیکي چارو مسؤول وي. په بیان کې ندی ویل شوی چې ولې میخایل میزنسف چې په سپتمبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوز لیکو ته د په سلګونو زره نورو کسانو د جذبولو اعلان وکړ د لوجستیکي چارو د مسؤول په توګه ټاکل شوی و له دندې لرې کړی شوی دی. اروپایي ټولنې میزنسف پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د اوکراین د ماریوپول بندري ښار د محاصره کولو طرح بللی او هغه په دې جګړه کې د په زرګونو ملکي وګړو پر وژنو تورن کړی دی. برېتانیا هم د دغه بندري ښار په محاصره کې د لاس لرلو په خاطر هغه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. روسیه دغه اعلان داسې مهال کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون یکشنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په اوکراین کې د جګړې د وروستي وضعیت په اړه خبرې وکړې. زیلینسکي پر ټلګرام پاڼه کښلي چې مکرون ته یې په دغو ټلیفوني خبرو کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اړه معلومات ورکړي او هم یې نوموړی له دې چې په می او جون میاشتو کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه احتمالي پرمختګونه راشي خبر کړی دی. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون خبریالانو ته وویل چې دی د سولې په ماموریت کې ښکیل دی چې دغه جګړه پای ته ورسول شي. پاپ فرانسیس چې د بوداپست د سفر له پای ته رسېدو وروسته روم ته په لاره و په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته وویل چې دی چمتو دی هر هغه څه ترسره کړي چې باید ترسره شي. هغه وویل یو ماموریت پیل شوی خو تر هغو چې هغه رسما نه وي اعلان شوی تر هغو یې دی نشي افشا کولی. فرانسیس همدارنګه وویل چې واتیکان چمتو دی چې د جګړې پر مهال روسیه اوکراین ته د اوکراینی ماشومانو د بیرته ستنولو په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د واتیکان استازو لا د مخې د بندیانو د تبادلې په برخه کې منځګړیتوب کړی او د کورنیو د بیا یو ځای کولو لپاره به هر هغه څه چې له انساني پلوه ممکن وي سرته ورسوي.
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو. په پیل کې له ملالی بشیر څخه وروچی د نړۍ په ځینو معتبرو ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
یوې برتانیایي خبرونې میل آنلاین په یو مطلب کې لیکلي چې د یو برتانوي ډاکټر کورنۍ له طالبانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې لولو چې د کوین کورنویل کورنۍ د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د کورنویل کورنۍ تمه درلوده چې دغه ډاکټر به طالبان د روژې میاشتې په پای کې خوشی کړي. د هغه کورنۍ اندېښنه لري چې کورنویل د صحي امکاناتو د نشټوالي له کبله شای په توقیف کې سا ورکړي. د دې کورنۍ په خبره د دې ډاکټر یوازینی جرم دا و چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوله. درې پنځوس کلن کورنویل د برتانیا له یوه بل وګړي سره په 13 جنوري میاشت کې د کابل په یوه هوټل کې د جاسوسي او په غیر قانوني ډول د وسلې ساتلو په تور ونیول. میل آنلاین خبرونه لیکلي چې کورنویل د یوې وسلې د ګرځولو جواز درلود. د برتانیا د پوز دغه پخوانی ډاکټر مخکې په افغانستان کې د ایکاروس په نوم غیر انتقایي موسسه کې کار کړی دی. دغه موسسه د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لپاره د جګړې په سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیايي خدمات وړاندې کولو په برخه کې فعالیت کوي. د برتانیا سپیکټیټر خبرونی په خپل تازه غړنه کې د افغانستان په باب یو لیکنې ته دغه عنوان ورکړی دی. آیا غرب بیا د افغانانو خرڅولو ته چمتووالی نیسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې فشارونه زیات کړي، ظاهرا ملګری ملتونه غواړي چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د لیکوال په وینا په افغانستان کې له وړاندې شوزې له ټولو دندو، تعلیم او تحصیل منع سوي او په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو کار هم منع اعلان شوی دی. دا اقدامات داسې وخت سوي چې نن دوشنبه او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پر افغانستان بحثونه کیږي. د سپیکټیټر خبرونی لیکوال د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرستیالي امینه محمد سرګندونو ته هم اشاره کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې په درشل کې ویلي وو دا اوس د دې وخت دی چې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې لپاره لومړی ګامونه پورته سي. کله چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په مخالفت کې لزیات لوريو اوازونه اوچت سول، د ملګرو ملتونو یو ویاند ویل چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح نه وي. د لیکوال په وینا طالبان غواړي چې اوسنۍ حاکمیت یې په رسمیت وپیژندل سي، د دې لپاره چې له بهرنۍ نړۍ سره بشپړ تعامل ولري. خو د لیکوال په وینا طالبانو تر اوسه داسې اقدامات نه دي کړي چې بهرنیان متيقن سي چې طالبان شای د ټول شموله حکومت پر لوري ګامونه اخلي. د سپیکټیټر د مقالې لیکوال وايي افغان دیموکرات فعالان بیره لري چې کنړی د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني، دوی به یو وار بیا له پامه وغورځول سي. دغه فعالان غواړي د دوحې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب نن دوشنبه او سبا دوام کوي برخه ولري، او د افغانستان لپاره د ګڼو هیوادونو استازي پکښې برخه لري.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزا کاکړ د پاکستان له زندانونو د 500 افغانانو تر خوشی کېدو وروسته وایي چې د دغه ایالت د پولیسو لخوا ډیری نیول سوي کسان قانوني اسناد لري. د نموړې په خبره اوس هم د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې تر 200 زیات افغانان بندیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
چند رمضان در زندان است، یعنی خیلی کنین چی قوخ شده. هر روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیرا پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. د دې په وینا ناروغ میړه یې له 13-15 ورځو راهیسې د پاکستان د کراچۍ ښار په لاندی زندان کې دی.
دغه فلان شوار مریض است، دغه ډاکټره گفت کی ما شاید
اوس مې مړه ناروغ غدې پوګه کې یو دانه ده، ډاکټرانه وویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو وس باندې دی. پاتې وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي وي. له کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیره وضعیت خراب دی.
میایه دغه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه اخر وضعیت خراب.
سمیرا وایي چې دوی له 13 میاشتو راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له 13 میاشتو راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده، او وروستی خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه هم بساری په زندان حمله شده. دیگه پیش میاد
په زندان کې څو ځلې پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 45 افغانان خوشې شول. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل که څه هم خوشی شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې دي بندیان دي د افغانان د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک سي قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري، هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټے کولای شي، دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دي.
دا خپل کاکر په وینا افغانان د پاکستان په زندانونو کې په بد وضعیت کې دي.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به له افغانستان نه ډیر زره افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستان ډیر زره تنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره جلا شوی سهمیه د کورونا او بالغ پرېدو وړاندې هماغه پخوانی ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د ثاقب په خبره دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې دا شمیر زیات شي. خو د څه کال لپاره په دې شمیر کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ځي. خو د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایي چې په دې ډېر زره کسانو کې د ښځو شمیر څو دی، مګر ټینګار یې وکړ چې مساوات یې نظر کې نیولي. نور محمد ثاقب دا هم ویل چې څه کال به په هر تن د حج د ادا کولو 3900 ډالره لګښت راشي.
خو موږ چې د دوی د مصارف راټیټو، خو ګوره یو خبره په پام کې ولرئ، د سینا چې د دوی سهولیات پر راکمو، د سینا چې د دوی په خدمتونو کې به فرق راځي، نه غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کو چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په خدمت کې کمای هم رانشي، کمای هم رانشي.
تیر کال بهرتن سلور زر یو سل دیرش امریکایی ډالر لګښت راغلی. طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست دا هم ویل چې د حج ادا کولو سهمیه د ولایتونو د غوښتنو پر بنسټ ویشلې چې پکې د خپل حکومت کسانو او د دوی د ډلې وسلوالو سهمیه هم نظر کې نیولې. خو یو شمېر کسان چې کلونه کېږي د حج ادا کولو لپاره یې نوم لیکنه کړې او پیسې هم بانک ته تحویل کړي، نیوکه کوي چې دوی حق نورو ته ورکړل شوی دی. همدوی یو تن چې نه غواړي د ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ څو کال درمخه به اشته سفته نه وم وکړې، خو څو کاله منتظر چې زموږ نوبت ورسېږي. خو بالاخره منتظر دی چې نوبت ورسېدی او پیسې مو تحویل کړي، ټول کارونه خلاص کړي. خو هغه زموږ نوبت چې کله رسېدی نه کې ناوخته سلو مونږ کې ناوخته ورسېدو چې زموږ نوبت بل چا ته ورکړو. ډېر تفتلا شو کې دی خواته خواته وزغسلو، خو بدبختانه چې زموږ نوبت ونه رسېدی.
په داسې حال کې چې تیر کال هم د طالبانو په حکومت لو یعنی وکداوه چې د حج په پروسه کې د خپل ډلې کسانو ته ډیره ونډه ورکړي او د نورو غوښتونکو سهم یې په پام کې نه دی نیولې. تیر کال د طالبانو یو ډیر شمیر لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې غړي او د یو شمیر هغه کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو لپاره په جګړو کې ځانمرګي بریدونه کړي وو د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږل شوي وو. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت چارواکو دا هم ویل چې دوی د پاسپورت ریاست سره خبرې کړي او ژر به هغو کسانو ته پاسپورت ورکړل شي چې د څه کال د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د طالبانو په حکومت دا نیوکه هم ده چې ښځې له محرم پرته حج ته تلو منع کړي. په داسې حال کې چې سعودي عربستان تیر کال اعلان وکړ چې له محرم پرته ځي کول شي د حد ادا کولو په موخه ورشي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلي احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هله ورزو ده چې دا ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د جن سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بایي چې د ارې اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بیوزلۍ او بیروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11